Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وایي د کمپاین به نن د افغانستان په ټولو سیمو کې پیل شي. د بنسټ له خلکو غوښتي دي چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ په له منځه وړلو کې ونډه واخلي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې شته. د راپورونو له مخې په 52 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 290 پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې لڅ مودې رئیس د پولیو واکسین کور په کور نه بلکې اکثرا په جمعتونو کې تطبیقیږي. پولیو یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې علاج نه لري خو یوازې د واکسین په وسیله وقایه ممکنه ده. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې له دې سازمان سره د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې 440 روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. WHO پرون په یو راپور کې ویل چې د دې روغتیایي مرکزونو د بندېدو په نتیجه کې د افغانستان په ډیر شو ولایتونو کې شاوخوا 3.5 میلیونه خلک اغیزمن شوي. په راپور کې راغلی دی چې د افغانستان په ختیځ کې د 80، په جنوب ختیځ کې د 70، په دایکنډي او بامیان کې د 80، په شمال ختیځو ولایتونو کې د 20 او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې د 11 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درېدلې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د پنځشنبه په ورځ ویل چې د بودیجې د کمښت له کبله به شاوخوا 6.3 میلیون افغانان چې اکثرا ښځې او نجونې دي روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې شي. د پاکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د ریل لارې د پروژې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه د خبر ورکړی او لیکلی دی چې مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دار او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د ټلیفوني خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سیمه ییز اتصال د دې پروژې د موافقې طرحه به ژر تر ژره بشپړه شي. بیان زیاتوي چې دواړو جګپوړو ډیپلوماتانو د سیمې پر روان وضعیت هم خبرې وکړې. د ترانس افغان د ریل لارې د پروژې د تطبیق درې اړخیز توافق د 2023 کال په جولای میاشت کې د سیمه ییز تجارت د پیاوړتیا او د پاکستان له بندرونو سره د منځنۍ آسیا د وصلولو په هدف لاسلیک شو. د اورګاډي دا پروژه چې د ازبکستان له ترمز ښاره پیلېږي 160 کیلومتره اوږدوالی لري. له مزار شریف او لوګر څخه تیریږي او د خرلاسۍ بندر له لارې د خیبر پښتونخوا کورمی سیمې ته ننوځي. اسرائیلي چارواکي وایي په بشري مرستو بار 111 پرون غزې ته ورسېدې. د فلسطین په چارو کې د اسرائیلو د حکومت ځانګړي ادارې پرون خبر ورکړ چې په دې مرستو کې اوړه او نور غذایی مواد شامل دي. د ادارې په یو بیان کې دا هم ویل دي چې د اسرائیلو دفاعي ځواکونه به د غزې په ترانګه کې خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي، خو په عین حال کې به تر وسه هڅه وکړي چې دا مرستې د حماس تروریستي ډلې ته ونه رسیږي. په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره 13 اونۍ جګړه ځپلې غزې ته بشري مرستې ورسېدې. اسرائیلو د مارچ میاشتې له پیله دې ترانګې ته د بشري مرستو پر رسولو بندیز لګولی او وایي چې حماس ډله دا بشري مرستې پلوري، څو وسلې وپیري او خپلو جنګیالیو ته پیسې ورکړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو مؤسسو خبرداری ورکړی چې که پر بشري مرستو دا محدودیت دوام وکړي نو ښایي غزه له قحطۍ سره مخامخ شي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی او ویلي دی چې دای پر مسکو د نورو مالي اقداماتو په اړه غور کوي. ترامپ دا څرګندونه داسې مهال کوي چې روسیې د اوکراین پر خاوره د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو د خونړیو حملو لړۍ پیل کړې ده. ترامپ پرون په نیوجرسي کې خبریالانو ته وویل چې دای د پوتین له اقداماتو خوشاله نه دی، ځکه دده په وینا پوتین ډیر خلک وژني او دای نه پوهیږي چې په هغه څه شوي دي. ترامپ وویل دای پوتین له اوږدې مودې راهیسې پیژني، خو اوس هغه پر ښارونو توغندي وروي او خلک وژني. له دې څرګندونو وروسته ترامپ وویل چې قطعاً به پر مسکو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي سو د سولې خبرو ته اړ کړي، خو هغه کوم مشخص اقدام یاد نه کړ. ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپل اصلي متحد د بیساري انتقاد په ترڅ کې هغه څه چې نوموړي د روسیې د حملو پر وړاندې د متحدو ایالتونو چوپتیا او بلله وغندل. د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د روسیې د تیرو دو ورځو حملو 14 کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1440 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 15 ده چې د 2015 میلادي کال د مې 16 سره برابر ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باوری چې ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې پر بشری مرستو محدودیتونه د طالبانو د لاسوهنو نتیجه ده. په یو بل راپور کې باوری چې هند افغانانو ته د ویزو د صادرولو لړۍ بیا پیل کړې ده.
چې د هند حکومت پرې کړې ده چې بیرته د ویزو سیکشن فعالې دا ډېر ښه خبر دی او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور زیات شي د هند سره.
په تهران کې د افغانستان د سفارت د قنصلي خدماتو ځنډیدل به په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو پر ژوند څه اغیز ولري.
دلته یو حال دی چې ټول افغانان ښځې ځوانان سپینګیری د خپلو هویتي اسنادو تذکرو نکاحت او پاسپورټونو جوړولو په لټه کې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرایلو اروپایي متحدانو د غزې په تړانګه کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري مجلز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې 3% محدودیتونه د طالبانو د مستقیمو مداخلو له امله لګیدلی وو. د اوچا د راپور له مخې چې پرون خپور شو دا رقم د مارچ د میاشتې پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د مرستندویو ادارو په چارو کې د لاسوهنو ادعاوې رد کړې وې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي لا هم د طالب چارواکو مستقیمې لاسوهنې په افغانستان کې د بشري فعالیتونو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی او د اپریل په میاست کې 44 داسې پیښې ثبت شوي چې د مرستو په رسولو کې د محدودیتونو 3% جوړوي. د اوچا تازه راپور چې د افغانستان بشري لاسرسي ته کتنه او د 2015 کال اپریل په سرلیک د یکشنبه په ورځ د مې په 15 مخبور سوی پکې راغلی چې د شمیر د مارچ میاشتې په پرتله 14% زیاتوالی ښیي او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د 15 بشري فعالیتونو د موقتي ځنډیدو لامل سوی دي. وړاندې راغلی چې د پیښو کې د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه، د هوکړه لیکونو په لاسلیک کې ځنډ، د استخدام او تدارکاتو په برخه کې د مرستو د اخیستونکو د نوملړ په تعینولو کې لاسوهنې، د کارکوونکو د لیست او نورو حساسو معلوماتو غوښتنه او په مرستندویه فعالیتونو کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لګول شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر زیاته کړې چې دغه مداخلې د 2040 میلادي کال د اپریل په پرتله 25% کمی سوي، خو ټینګار کوي چې د شمیرو کموالی د وضعیت د ښه والي په معنا نه دی، بلکې په ټکو یې د امریکا د مرستو د بندېدو له امله د ډیری مرستندویه بنسټونو د فعالیتونو د کمیدو یا بندېدو له امله دي. د اوچا د راپور له مخې د اپریل په میاشت کې د مرستندویه کارکوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی هم زیات سوی، په داسې حال کې چې په وو پیښو کې د 14 نارینه او 14 ښځو په ګډون 29 د بشري مرستو کارکوونکي نیول سوي دي. راپور زیاته کړې چې په اپریل میاشت کې د سبسویو ټولو پیښو 18% په ځانګړي توګه جنسیت پورې تړلې وې چې ښځینه کارکوونکي یې په نښه کړي دي. هغه شمیره چې د تیر میاست په پرتله د مرستندوی فعالیتونو په برخه کې پر خزو باندې د فشارونو اته ډیر سل نه زیاتوالی ښیي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د مرستندوی ادارو په چارو کې د لاسوهنو ادعا رد کړې ده. تر دې مخکې هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په ګډون ځینو بنسټونو ویلي چې په افغانستان کې بشري کارکوونکي د طالبانو مستقیم فشار د پروګرامونو په طرحه تطبیق او پلي کولو کې له لاسوهنو د طالبانو لخوا ټاکل شویو کسانو ته د خوراکي توکو او نورو مرستو انتقال لاسوهنو او د استخدام په بهیر کې د طالبانو د کسانو په زور ځای په ځایولو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې دا فشارونه او لاسوهنې د مرستو اغیزمن او پر وخت رسولو ته ګواښ پېښوي او د دوام په صورت کې به یې افغانستان کې بشري ناورین لا پیچلی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوچا لخوا د خپرو شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې سږ کال نږدې 20 میلیون کسان بشری مرستو ته اړمن دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
هندي رسنۍ وای نوې ډیلی ل څلور کلن ځند ورسته یو ځل بیا افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. هندو پنوم ورسپانې د هندي چارواکو له قوله په یو راپور کې ویلي دي چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلان کولی شي په آنلاین ډول د هند د ویزو غوښتنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې بهر ته د تګ کیسونه او ناروغان لري د پاکستان او ایران د ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، تازه نوې ډیلی له څلور کلن ځنډ وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول پیلوي. هندي رسنۍ ولډلې د هندو ورسپانې خبر ورکړی چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هند ویزې غوښتنه وکړي. ورسپانې لیکلي چې دا اقدام د تیر اپریل میاشتې په وروستیو کې د نوې آنلاین ویزې د ویبپاڼې په پرانیستلو سره پیل شوې. دغه ورسپانې د هندي چارواکو له قوله ویلي افغانان اوس د سوداګرۍ درملنې زده کړو او نورو موخو لپاره ویزې ترلاسه کولی شي، خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمني کې یو افغان چې کال مخکې د آنلاین ویزې غوښتنه کړې وه خو کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، ازادي راډیو ته وایي تازه یو ایمیل ترلاسه کړی چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. موږ هڅه وکړه داسې کسان د مرکې لپاره عمومو چې تر اوسه یې له دغه بهیر ویزې ترلاسه کړې وي خو بریالي نه شو، خو د بیلابیلو دغو کټګوریو افغانان د هند حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا چې هند د افغانستان سوداګریز مهم شریک دی او د افغانستان ډېرې توکي په دې هیواد کې ښه بازار لري. د ویزو پیلېدل د افغان سوداګرو لپاره یو خزیره دی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره به هند ته د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د هند په بازارونو کې زمنګ زراعتي محصولات که وچ او تازه میوه ده، که طبي نباتات دي او که همدارنګه معدن ده، ډېر ښه مارکیټ لري. اوس چې د هند حکومت پرېکړه کړې ده چې بیرته د ویزې سیکشن فعال دي، دا ډېر ښه خبر دی. موږ دا استقبالو او زمونږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي، د هند سره واردات به مو هم زیات شي او هغه ستونزې چې په تجارت کې لرو دا به حل شي. دا ډېره مهمه ده او ډېره جدي اړتیا ده.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې هند د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه بنده کړې وه، افغان سوداګرو خپل مالونه د کمیشن کارانو له لارې دوهم او دریم لاس د هیواد ته استول چې ګټه کم او ستونزې زیاتې وي. په ورته وخت کې یو شمېر ناروغان او محصلین هم د هند له دې اقدامه خوښ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی او 50 کلن محمد خان چې د زړه ناروغي لري او دوه ځلې په ګاونډي پاکستان کې جراحي عملیات هم کړی، وایي اوس ورته په کابل کې روغتیا پالانو هند ته د تګ سپارښتنه کړې.
زیاده لرم چې زه خپل د ویزې بندوبست وکړم چې زه لاړشم هندوستان ته، لاړشم د خپل د علاج په خاطر، ځکه زما زړه غټ دی، زما نور امکانات نشته او پاکستان کې علاج نه کیږي. چې ورشو ګولۍ راکړي ګولۍ سره خنېمه، دا اوس هم زما سام بندېږي، زما زړه باندې درد هم راځي، وزن نه شم جګولی او پیسې هم لاړ، دوه وارې اپریشن مې وکړو، یې امکان خم نه یم. ډاکټران موږ ته دا وایي چې هندوستان ته لاړ شي، هندوستان کې دوا ښه ده، تبابت نگانه د دوی خدای ډاکټران خدي.
یو شمیر ماسلینو چې د هند ویزو د ستونزې لامل یې زدکړې نیمګړي پاتې دی، وایي د تعلیمي ویزو په خصلو سره به د نیمګړو زدکړو هلی پوره شي. د کابل یو وسیدونکو محمد زمان چې مخکې د هند په گجرات پوهنتون کې محصل و، ازادي راډیو ته وویل
په هند کې ډیر چانسونه شته دا یو خبره بدل شو وس او زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویل لپاره دغه د ویزو پرانستل یو خبره فرصت او خ چانس ده
زما ز د کلینی مې پاتې د چې اوس ویزه پر شولې زبې زل بیا په هند کې خپل سبقونه پیلوم ز د کړې به بشپړو
د یادونه د پرمختګ ورو سره هغه دی چې په دې روسي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او نوې ډیلی ترمنځ راشه درشه زیاته شوه څو ورځې وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ له پوزینه خطي ورسره د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرې وکړې له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي سازي جی پی سنگ سره کابل کې په لیدنه کې هله خودلې و چې له نوې ډیلی سره به اړیکې پراختیا عمومي په دې اړه په خبره شوې خبر پانه کې راغلی و چې امیر خان متقی افغانانو په ځنګړي ډول د سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د بیا پایل غوښتنه هم کړې و دا په داسې حال کې چې ډیلی په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل بلکې د صادرو شوی ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري قدر من اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالبه هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرایلو پوځي عملیات روان دي د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه باید یو اقدام وکړي څو د غزې جګړه پای ته ورسیږي د غزې روغتیایي چارواکو پرون په دې سیمه کې په 13 ساعتونو کې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې د 8 کسانو د مړینې خبر ورکړ د غزې د روغتیا وزارت وویل چې اسرایلو په 13 مارچ میاشت کې د اوربان تر ماتولو وروسته نږدې 3800 فلسطینیان وژلي دي اسرائیلو ګواښ کړی چې که حماس ډله پاتې 850 اسرائیلي ارغمل خوشې نه کړي نو غزه به ویجاړه کړي په داسې حال کې چې حماس ډلې ویلي دي چې اسرائیلي ارغمل به یوازې د دایمي اوربند او اسرائیلي ځواکونو د وتلو په صورت کې خوشې کړي په دې ترڅ کې یو فلسطینی ډاکټر ویلي دي چې له لسو ناروغو ماشومانو څخه 9 تنه د جمعې ورځې په بمباریو کې وژل شوي دي داسې مهال چې اسرائیلو په غزه کې خپل پوځي عملیات پراخ کړي د اسرایلو ځینو پخوانیو متحدانو هم خپل آوازونه د نړیوالې ټولنې له هغې غوښتنې سره غبر کړي دي چې د دې عملیاتو پای ته رسیدل غواړي د اسرایلو اروپایي متحدان او د عربي هیوادونو استازي پرون د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي وو څو دا غوښتنه په رسمي ډول اسرایلو ته وړاندې کړي د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البارس د غونډې له پیلېدو مخکې خبریالانو ته وویل د دې خبرو هدف دا دی چې په غزه کې د اسرایلو غیر انساني او بیرحمانه جګړه پای ته ورسیږي هغه غزه یو پرانیستی زخم موبایل او زیاته کړ چې بشری مرستې باید له قید و شرط او محدودیتونو پرته غزې ته پریښودل شي او اسرایلو ته باید اجازه ورنکړل شي چې کنټرول یې کړي په دې غونډه کې د فرانسې، برتانیا، جرمني او ایتالیا چارواکي د مصر، سعودي عربستان، اردن، ترکیه، مراکش، د عرب لیگ او د اسلامي همکاریو د سازمان له استازو سره یو ځای شوي وو ناروې، آیسلند، آیرلند او سلووینیا چې دوی هم د اسپانیا په شان فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلی او همدارز برازیل په دې غونډه کې ګډون کړی وو وروسته له دې چې اروپایي ټولنې په روانونه کې پریکړه وکړه چې له اسرایلو سره د خپل همکارۍ پر معامله بل سره غور کوي د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویل چې هیوادی خای سم دستی د دې معاملې د زندولو غوښتنه وکړي او زیاته کړه چې اسپانیا بل خپل شریکانو وغوړي چې پر اسرایلو د وسلو بندیز ولګوي او دا احتمال هم لري نه دی چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د دوو دولتونو د حل لارې دایمي لمین زوړل غواړي په پرونی غونډه کې دا هم وویل شول چې د اسرایلو او فلسطینیانو د کړکیچ د حل یوازینۍ لاره د دوو دولتونو جوړېدل دي د فلسطینی ادارې صدر اعظم محمود مصطفی غونډې ته ویل چې د ژر تر ژره داسې یوې سولې ته رسیدل غواړي چې فلسطینیان او اسرایلیان یو ځای سوله ییز ژوند وکړي او ټولې سیمې ته ثبات او امنیت راولي
لا خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. په ایران کې ډیر یو شمیر افغانان وای په دې هواد کې د طالبانو تر ادارې لاندې سفارت او کنسولګریو کې د کنسولي خدماتو د زندیدو لکبل د خپل اسنادو په برخه کې لستون سره مخامخ دي. دوی له آزادې رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ایران په مشهد ښار کې یو اونۍ او په پلازمینه تهران کې بیا درې ورځې وشوې چې کنسولي خدماتونه نه وړاندې کیږي. د پتاسیال کې د چې په تهران کې افغان سفارت د جوزا له درېمې تر نامعلومې نیټې پورې د کنسولي خدماتونو د ځنډولو اعلان کړی دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
از 4 میلیون تومان خرج کردیم اومدیم سفارت افغانستان. باور به خدا کن که 8 ساعت سریپا وایستادیم، آخرم کارمون درست نشده.
د ایران په اصفهان ښار کې میشت یو افغان کډوال دی چې خپل او دورونو د پاسپورتونو د تمدید لپاره تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت راغلی او له اروپا څخه یو ستونزو شکایت کوي. د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې سیاته کړه.
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همه جان آواره و در به در دنبال
دلته و حال ده چه طول افغانان خزی زوانان سپینگیری در پدر دخپل و هویتی اسناد و تذکیر و نکاخت او پاسپورتونو جوړولو په لټه کې دي. خدای خلکو ته اعلان کوي چې مرزه سفارت بند دی، چې ورته راغلو سفارت بند نه دی. یو بې تجربه کموم راکسي کینولای چې د چا کارونه په سمتوګه نشي کولای. دا سفارت نه تجارت خانه ده، خلکو پیسې اخلي او خلک سرګردانه وي.
په ایران کې مش ډیره حق افغانان هم د اسناد د نه لرلو لستونزو سره مخ دي چې لوی دي زو هوادونو ته د تک کیسونه لري. د خزو د حقونو فعال او پلازمینه تهران کې مش دی افغاني مونسي عمرزاده ازادي رادیو ته وویل چې مقصد هواد ته د تک لپاره د ماشومان او د زیګیدنې کارتونو ترتیا ده.
بیمارستان ها همچنان بیشتر از اطفالی که تولد میشن به اونا
هاگا ما شما چه روختونونو که زیگی ورطا دا پیدا یک کارتونه نوار که ویزگا چه دا سوگنی اسناد نلرو باید سفارت یا کنسولگری تا مراجعه وکرو. خو فیلن سفارت هم دا اسناد بند کری، هم سفارت که هم پا مشهد که کنسولگری که پاسپورت تذکره دا زیگون کارتونه نموک چه ماشومان مدل تزیه گیدی روستون زو سرمخیو.
در شکایتون یوازی پا تهران که ده طالبانو ده حکومت تر کنترول لنده سفارت که ندی، بلکه مشهد که لقنسلگره هم ورد شکایتون موجود دی. مشهد که یو میشت افغان کردوال چی وایی پخوانه پوزی افسر دی او ده موضوع ده حساسیت لنباله نگوختل راپور که نمخ پرسی، آزادی رادیو تایو وویل
مشهد هم به عین مشکل گرفتار است، ولی دلیل مقنی هم نمیگن مامورین سفارت.
مشهد که هم ورد استون زده ده سفارت و کنسلگری مامورین قناعت ورکون که دلیل هم نوایی. خوف و خلاده دیر استون زیرا منسته کردی دی، اگه کسانو تا دیر استون زده چه لدی زای بحر زی زکا دوی آن دا چانس للاس ورکوی که دایشی چه لطللو پاتی شی. مشهد که لیوی ونی تقریبا دیر وقتو شو چه هم داستون زده.
حد سموکره چی پا تهران که ده طالبان و حکومت تر کنترول لانده ده افغانستان سفارت او مشهد کې د قنسلګری د خدمتونو د ځنډیدو او راپور کې د مرکزوي او افغانانو د ادا او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت اړوند مسولین وپوښتو. خلدې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او امریکو مشر حفیظیا احمد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په تهران کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ د جوزا په دریمه په خپل ایکس پاڼه په یوه خبرتیا کې ویلي چې تر نامعلومې نیټې به په تهران کې د افغانانو لپاره قنصلي خدمتونه په موقته توګه ځنډیدلي وي. د سفارت زیاته کړې چې د جوزا له درېمې د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او د غشان د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو، وثیقو او د جرمي عدم مسولیت په حقوقي برخو کې ټول قنصلي خدمتونه تر بلې خبرتیا پورې ځنډوي. تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت او مشهد کې د قنسلګرۍ دا اقدام داسې مهال دی چې په دغه هیواد کې میشت افغانان وایي د پاسپورتونو د نه تمدید او بیلابیلو نورو هویتي ستونزو د ځنډیدو له امله آن له ایرانه د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR د راپور له مخې د روان میلادي کال له پایله د مې تر 13 پورې ټول 15,300 افغان کډوال له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 293,600 تنه یې په زور ایستل شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسید ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل اندیا زادی رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای
شو ځان ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو وروستۍ راپور لرو په داسې حال کې چې لوی اختریا د قربانۍ اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي د پلازمینې کابل او د هیواد بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د څارویو د بیو د پورته کېدو مخه ونیسي دوی وایي هر کال د لوی اختر رانږدې کېدو سره د څارویو بیې پورته کېږي چې یو مهم لامل یې ګاونډیو هیوادونو او په ځانګړي ډول پاکستان ته د څارویو قاچاق دی تازه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست هم پاکستان ته د سلګونه پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد شاو دی وایي هر کال د لوی اختر یا قرباني اختر پر رارسیدو سره د څارویو بیې لوړیږي نوموړی وایي سږ کال هم همدا کیسه ده او یو لامل یې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق ګڼي
فخوا چې و میانه پسونه تقریبا په 1000 افغانۍ په 1000 افغانۍ دا سپیدا کېدل نو اوس چې دغه میانه پسونه ګران سوي چې په 2000 پورې هم رسیږي د اختر شپو ته لامس ګرانیږي نو شته دا چې پسونه د قاچاق مخې مونول سي ځکه پر خلکو به پسونه نه کمیږي دلې او دلې هم که امکان درلودي نرخ یې کنټرول کړی سي
لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له دوه اونیو کمه موده پاتې ده د کابل اوسیدونکي ادریس جبران هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه ګڼ شمېر کاروباریان د قربانۍ څاروي ګاونډۍ هیوادونو ته صادر کوي چې له امله یې د څارویو بیې په داخل کې بې ساري ډول لوړې شوې دي دا حالت ډېرې کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کوي او د قربانۍ له ستر عبادت څخه بې برخې پاتې کیږي نو اړوند ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي او د دې څارویو له قاچاق څخه مخنیوی وکړي تر څو زموږ او ستاسو ټول هیوادوال د قربانۍ له اجر او ثواب څخه محروم نه شي
په دې اړه مود طالبان حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوخت خو نو موړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي خو تازه کندهار کې د طالبان حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس جمعه د خبرګولي په دوهمه په خپل ویب پاڼه د دغه ریاست د ویان محمد حنیف حقمل په حواله لیکلي دا په سونه چشميري 1340 تر رسیده د کندهار د معروف او ریګستان ولسوالیو څخه هغه هیواد ته قاچاق کېدل چې مخې نیول شوې ده په خبر کې راغلی چې د یادې پیښې په تړاو څو کسان نیول شوي چې له څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي مخکې ایران ته هم افغانستان نه د څارویو د قاچاق په اړه راپورونه خپاره شوي وو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت بهر ته د څارویو په قانوني صادراتو بندیز لګولی دی د یادونې ده چې په افغانستان کې طبیعي پیښو له دې ډلې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو د نورو سکتورونو تر څنګ مالداري هم شدیده زیانمنه کړې د مالدارانو په ډېر شمېر سره څاروي تلف شوي خو کره شمېر یې نه دی معلوم خلک وایي دا وضعیت وارد مخه په دغه هیواد کې د څارویو د کمښت لامل شوی او بیې یې لوړې شوې خو که ګاونډیو هیوادونو ته یې د قاچاق مخه ونه نیول شي نورې به هم لوړې شي
ستاسو له پیغامونو
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم دا په پاکستان کې د ماجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمیر ژوند ډېر ستونزمن دی د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوڼې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلېدو کې زه دا ورن چارواکو سره هیڅ کوم ځم سره مرسته وکړي نو موږ دا وخت نه سکو د افغانستان د بیرته انتقال شو او دار شو
زه ګلالي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم
نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله د ورور د پاکستان ظلم ته وګورئ، پاکستان ظلمونه کوي چې په افغانان تر غاړو کشي تر پټوانو کشي، نو اخیر ظلمونه نه کوي. که دا ظلمونه کوي تقریبا اخیر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله، یعنی پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده، دغه ته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او خز یو ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی، د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی. نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دی نه اخلي، بیزتی درکیا بد رد درته ویا. نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږه تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي، پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
ستاسې پیغام